سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی ته نه بجی دي تاسو مخه ک د زری رادیو نوري د خبري خبرونه تموز فريد سيال د وقاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یوځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپلې ایکس پاڼې افغاني ټویټر د دې لیدنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلي دي چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي ترانزیتي ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه وده کول دي. په افغانستان کې د برېټانیا د سفارت شارج د فیر وایي په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتنه ترسره کړې ده. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي په دې کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات روغتیا او زده کړو د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن په خپل شبکې لیکلي ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکي سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د خو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. څه باندې دوه کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې د کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې د بهرنیو چارو او هغه بهرنۍ استخباراتي ادارو په ځنګل ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لسګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو ادعاوې کړې وې. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلی برمته شوي کسان سهونه په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټ پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دې راپور کې د همراغلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطینی خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. او ټاکل شوی ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام په لوبه د متحده عرب امارات او بنگلاديش ترمنځ وشي. د دې لوبه په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب امارات د پاکستان لوبډلې ته 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په لوبه ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه په لوبه کې پرون بنگلاديش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړی و. د آسیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دی د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه اخیستی و. خبرونه مو واردل لوړندې سر خبرونه کې د مطالبه واردل شي. وړاندې به سره واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش د امنیت شورا ته ویلي په افغانستان کې د تیر پرتله په وسلوالو نښتو کې کموالی راغلی دی. د چیلتونې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. همدارنګه په هرات کې د هغو زلزله ځپلو شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې د تیرې شپې د باران له ورېدو وروسته په خیمو کې د ژوند امکانات ورته کم شوي دي. همدارنګه د جمعې په درشل کې به د خلکو شکایتونه هم درسره شریک کړو.
نه سندلی لرم، نه بخاره، نه چاره، نه ده خسو کمه ایل اشته ده اتا ده سندلی ایل از نه لرم چه سبه سندلی که خود لیشمه.
در اینگه پا ختیس که نورستان تا با هم مرشو چه حال تا زینی پروژه پلی شوی؟
جوړونی او ترمیم او اته د کانالونو جوړونی او ترمیم پروژې شاملی دی. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی.
د شه د پروژې مشخصن په کومه ولسوالۍ کې د نورستان جوړې شوې دي او همدارنګه په کومو برخو کې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. همتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشیان انتونی ګوتریش وایي د روان کال په دریو میاشتو کې په افغانستان کې یو زور څلور سو څوار لسم نیتی پیخی سب چوی دی. غلی گوترش دو ملگرو ملتون امنیت شورا تا پا خبر راپور که چه تیر روزی خبور کرده ویلی دی چوی دروان تو زر درویشتم میلادی کال دا گست لنمده نیتی دا اکتوبر تر دوی ویشتم پوری دا پیخی سب چوی دی چه دا تیر پا پرتلا دو سالان زیاد والای خی. تفصیل پا دی راپور که.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځې خپور شوی د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څنګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول او وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 4 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 60% کموالی راغلی. په راپور کې دغه شان د طالبانو له لوري خپل سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سرې نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهې او داعش خراسان څانګې سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوي. که څومره طالبان حکومت د دې راپور په اړه تر دې دمه کوم خبرګون نه دی خودلې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې د مهال په افغانستان کې نسبی امن شته، خو خپل سری نیونې، شکنجه، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر:
با وجودی که طالبات اندازې تانستانی حملات
سره لدی چې طالبان یو څه توانېدلي چې د نامنۍ مخه ونیسي، خو ولې لا هم د نامنۍ پیښښته او مخالفین ځانګړي خلک په نخه کوي. ویلی شو چې یو نسبي آرامي په ټول هېواد کې حاکمه ده، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نیسي، شکنجه کوي، زوروي او په زندان کې یې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 800 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سرې نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوی. دغه شان د افغانستان بې ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوی او زیاته شوی چې د افغانانو د ژوند ډیره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د انجنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د انجنو په مخنی سره د علمي شخصیتونو، مخورو او دینی عالمانو نه یو جرګه جوړه او د انجنو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه یې د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د انجنو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه د انجنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو، مخورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخاور خلک علمي شخصیتونه عالمان دیني عالمان اوسي د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې که هغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین خړی وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله معنا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بېلابېلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړې او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به دې جوړېدونکې جرګې سره خبرو ته کښېني که نه، او ځواب به یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د چارې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغېزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانستې لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښې پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي.
مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
له زده کړو بې برخې او شمېر نجونې هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبینې ښیي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او له نږدې یو کار راهیسې په کور ناسته ده ازادي راډیو ته یې وویل:
جرګې حتما خپل تاثیرات لري. د دې جرګې له غړو مې هیله دا ده چې زموږ غږ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې ښځې او نجلۍ هیله همدا ده چې د پوهنتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانیستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د ثانوي زده کړو بې برخې یو نجلۍ کوبرا وایي په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډېرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1318 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي. همدا تېره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې و ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم کړې او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تېره کې د بېلابېلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیرې ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شنبه های ارغوانی خوزخت وایی د طالبان حکومت د مجرمینو پرزای قربانی میرمنی بندیانوی او د بهیر باید تو درول شي. دغه حرکت د وی لمی خبرول سره نن په بلخ تخار او غزنی کې د خوزخت د وشمیر غړو د اعتراضونو خبر ورکړی او د تاوتریخوالی قربانی شوی خزو زندانی کول غیر قانوني عمل بللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبه های ارغوانی خوځښت د سه‌شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړي دي، ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده، په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زنداني کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندویي کوي.
آیا همانند مجرمین،
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا په ډاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، ناانساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي،
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یوه غړي معروف آریان وایي چې ملګري ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زنداني کېدو مخه ونیسي. هغه وایي،
باورمند هستیم که نشه یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغه راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي، او ملګري ملتونه باید د اعلامیې و په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د عملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه، بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي، او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تېره اونۍ د پینشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمېر هغو مېرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه، ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشې کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غمجن دی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شول. دې پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومته یې غوښتي دي چې د برمته شوو د خوشي کېدو لپاره حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ یو ویاند دانیل هګاری پرون ناوخته وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یوتام هایم، الون شامریس او سامر اتلالقه سهوان د دوی په ډزو لګېدلي او وشل شوي دي. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخ ته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومته یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیږدول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي. په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر سلو ډېر برمته حماس وسله والې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسله والې ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وژل شویو برمتهو جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې حایم 28 کلن وو، اتلالقه 25 کلن وو او شامریس 26 کلن وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خوشینونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیشه یوه غمجنه تیروتنه بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان برګ مټال لوسوالۍ کې و د 30 میلیون افغانیو په لګښت د څلورشتو پروژو چارې بشپړې شوې دي. په دغو پروژو کې د سرکونو، ویالو، سربندونو جوړول او بیا رغونه شامله وه. تفصیل سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګ مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې څلیرشت پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوي احسان الله احمد د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار موسسې لخوا تطبیق شوې، چې په دې پروژو کې شپږ د سرک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3,015 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګه 3,43 بی سرپرست او اړمنو کورنیو ته د 3,500,000 افغانۍ په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو لپامه غورځول شوي وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلېرویشت پروژې کې څه کانالونه او څه سرکونه وو. پپړه او برګ مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرک وو او منظم نوي سرکونه جوړ شوي دي. دغه نالاوه، ټټې، پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلي کې هم سرکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزک کې او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1.5 متر په اوږدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګ مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرته ولسوالۍ ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیاو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ژمی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ارزانه او اقتصادي لارو چارو وسایلو کار واخلي. د دغې کورنۍ یو شمېر وایي چې د لرګیو او سکریو د پلورلو توان نه لري. له همدې امله د ژمي د تېرولو لپاره یوازې له سندلیو ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید رباني وایي چې دوی ژمی د تودخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته له غرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی
سکل د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي. ژمی لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تودخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد هم وایي چې سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغه نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش مې کړم چې یو سندلۍ ومنم او هم
از مجبوریت کی اولادهای ما مریض
زه هڅه کوم چې سندلی کېږدم، هغه هم د ناچارۍ له امله چې ماشومان مې ناروغان نه شي. خو د سندلۍ د ګرمولو لپاره د لرګیو یا عسکرو د اخیستو وس نه لرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
خود کابل ښار اوسیدونکو بخت بیبی وایي چې د سخت بېوزلۍ له امله نشي کولی چې سندلۍ هم کېږدي.
دا دوه کاله شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخاری، نه چری، نه د خسو کمایي لشته ده. حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چری، بخاری یا سندلۍ د کومې وجې نه کېږم. د هېڅ څه شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله م نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده. او منظم او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاو د کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نوره هم لوړه شي.
اوس به هم په هرات کې د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې د وروستیو اورښتونو له کبله هغه سرپناه چې دوی درلودلې نور پکې د ژوند کولو امکان نشته دی. ورزو هرات ته د دغې زلزله ځپلو جزئیات او همدارنګه د ژوند وضعیت در سره شریکوو.
د هرات په ګډون په 12 ولایتونو کې د اورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تېره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمېر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تېروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زنده جان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوی، او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هېڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هېڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو، نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکی قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړو لپاره څه نه لرو. تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو سلسله زپلیو ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یو ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هېڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وې نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې موږ یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې وو، هېڅ کور تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ 3,000 ډېر کورونه زیانمن کړي چې 10,000 یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري آژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډېری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلیو ته د سرپناه او ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یاد ادا په اړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس لجمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپنا له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب